قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې د دوه ساعت خبرونو د دوه خبري مجلو په سر کې زرزوان مراد له تاسو سره په دینیم ساعت خبرونه کې په کابل کې د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د کتنې او د هغو د خبرو د جزئیاتو په اړه درته ریپورت لرو. د غراس په ننګرهار او قندهار کې د امنیتي پیښو حال هم درکو، خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی خپل نننۍ کتنه ګټوره وبلله. وی ویل چې د دوی خبرې اترې تر ډیره حده د دواړو هیوادو ترمنځ پر همکارۍ او متمرکزې وي. په لغمان کې پر یو پوځي مرکز په ځان وژونکي حمله کې د چارواکو په وینا نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. په لیبیا کې د حکومت وسلوال مخالفین وایي چې نن یې پر مصراته د برید په ترڅ کې پر دې بندري ښار لږ تر لږه سل توغندي ویشتلي او ایران، امریکا او اسرائیل تورن کړي چې د دې هیواد اټومي پروګرام ته د زیان اړولو لپاره یو کمپیوټري ویروس جوړ کړی. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی خپل نننۍ کتنه ګټوره وبلله. او یې ویل چې د دوی خبرې اترې تر ډیره د دواړو هیوادو ترمنځ پر همکارۍ متمرکزې وي. ښاغلی کرزی د پاکستان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې ښاغلی ګیلانی له یو روښانه پیغام سره کابل ته تللی.
ښاغلی د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته د یو ډېر واضح او مفصل پیام سره تشریف راوړی وو او دا پیام یې د افغانستان حکومت ته رسمي مذاکرات کې ولوست چې مطمئن یم دوی به څه خبرې پر وکړي.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید او د افغان ولسمشر په ګډون یې له یو شمیر جګپوړو چارواکو سره ولیدل. ښاغلی ګیلانی هم وویل چې د دوی خبرې راغندوي. په دې اړه پراونه خپرونه کې نور تفصیل اوریدای شئ. ولسی جرګې نن پر هغو پیښو ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی په وینا ځینې امنیتي چارواکي او پخواني جهادي شخصیتونه پکې په نښه شوي دي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې وکیلانو په دې اړه جدي بحث وکړ او غوښتنه یې وکړه چې باید د مخورو شخصیتونو د ترور مخنیوی وشي. د ولسی جرګې یو غړي محمد یونس قانوني وویل
آنچه از جانب حکومت ما عکس العمل نشان داده میشه یک تسلیت است.
هغه عکس العمل چې زموږ د حکومت لخوا خودل کیږي یوازې تسلیت او پکلک غند نه ده. زه د مخورو شخصیتونو ترور یو زنجیري لړۍ او د پلان شوی پروژو یو برخه بولم. د ولس استازي د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په کندهار کې د هغې پیښې د څېړنې لپاره چې د دې ولایت امنیت قومندان پکې ووژل شو کندهار ته تللی. په لغمان کې نن یو ځان وژونکي چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و پر یو پوځي مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا نامعلوم شمیر کسان ووژل شول. دا برید نن سهار په جلال آباد کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډ پوځي مرکز ورته نږدې وشو. د ازادي راډیو خبریال راپور ورکوي چې په دې چاودنه کې څلور تنه مړه دي او اته تنه ټپیان روغتون ته بیول شوي. په سیمه کې د سیلاب قول اردو قومندان پیښه تایید کړه، خو په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. له بلې خوا ایسف په یوه خبر پڼه کې د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو په حمله کې د ایسف د 50 سرتیرو د مړینې خبر ورکړی، خو څرګنده نه ده چې دا سرتیري په کومه پیښه کې وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام د 250 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د دې ادارې لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې د WFP د یو استازي په حواله ویل شوی دی چې دا غوښتنه د تدارکاتي خلا د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره شوې چې اوسمهال د زیاتېدو په حال کې ده. د WFP لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د دې ادارې په وینا په بودیجه کې د کمښت له وجې ښایي میلیونونه اړ افغانان چې د دې ادارې پر مرستو متکي دي له ستونزو سره مخامخ شي. په لیبیا کې د حکومت وسلوال مخالفین وایي چې نن یې پر مصراته د برید په ترڅ کې پر دې بندري ښار لږ تر لږه سل توغندي ویشتلی دي. په لیبیا کې د نویو جګړو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې پرون د بشري حقونو یوې مدافع ډلې وویل د معمر القذافي پلوي ځواکونه هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد له کلسټر یا خوشحي بمونو څخه کار اخلي. د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي تېره اونۍ په مصراته ښار کې د یاغیانو پر ضد لږ تر لږه درې کلسټر بمونه کارول شوي دي. په پام کې د ولسمشر بشار اسد نن نوې کابینې ته چې د په سوریه کې د اصلاحات اصلاح غوښتونکو له اعتراضونو وروسته په روانه اونۍ کې اعلان کړه وینا وکړي. تمه ده چې د عادل سفار په مشرۍ نوی حکومت به د بیړني حالت د ختمولو په ګډون یو لړ اصلاحات راولي. بیړنی حالت په 1983 کال کې د سوریې د باس ګوند له واکمنېدو وروسته تر اوسه نافذ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون په برلین کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل چې د سوریې حکومت باید ژر تر ژره د مخالفانو غوښتنې ومني.
To this point, the Syrian government has not addressed
تر دې دمه د سوریې حکومت د خپل خلکو مشروع غوښتنې نه دی منلي. اوس هغه وخت را رسیدلی چې د سوریې حکومت د خپل اتباع او ځپل بند کړي او د هغوی د هیلو په عملي کولو پیل وکړي. په سوریه کې د با مفهومه سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره لا هم فرصت شته او باید هم دا اوس پیل شي. د سوریې د حکومت پلوی رسنیو نن راپور ورکړ چې په هومس ښار کې د پرونی اعتراضونو په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی دی. د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ کارکونکو هڅه کوي چې د بټۍ تدسیرمه په سمندر کې د خپرو شویو رادیو اکټیو وړانګو اندازه کم کړي. د جاپان جی جی خبری اژانس راپور ورکړی چې د فوکوشیما د اټومي بټۍ له ریاکټرونو څخه د پمپونو په وسیله پر ایستل شویو اوبو کې د رادیو اکټیو وړانګو د کچې د کمولو لپاره د زیولیت په نوم مادني مواد کارول کیږي. د فوکوشیما په اټومي بټۍ کې د عملیاتو مسؤله اداره وایي چې که د زیولین کارولو نتیجه ورکړه، له دې موادو څخه به په اټومي بټۍ کې دننه د زیانمنو ریاکټر رونو د پاکولو لپاره چې پر رادیو اکټیو له ککړو اوبو ډک دي هم کار واخیستل شي. په سربیا کې د حکومت ضد لسګونه زره اعتراض کوونکي نن د مظاهرو لپاره راټول شوي. څو په سربیا کې د ژور اقتصادي بحران او فساد له وجې له ټاکلي وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړي. د اپوزیسیون پلویان د سربیا له بیلابیلو سیمو څخه په بسونو کې د دې هیواد مرکز بلګراد ته له ملي بیرغونو او هغو شعارونو سره رسیدلي چې پرې لیکلي چې د حکومت د سقوط غوښتنه پرې لیکل شوې ده. د محافظه‌کار پرمختیایي ګوند مشرانو چې نننۍ مظاهرې تنظیم کړي ګواښ کړی چې له وخته د مخکې انتخاباتو د نیټې تر ټاکل کېدو پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. ایران، امریکا او اسرائیل تورن کړي چې د دې هیواد اټومي پروګرام ته د زیان رسولو لپاره د سټاکس نیټ په نوم کمپیوټري ویروس جوړ کړی. ایرنا دولتي خبري اژانس نن د ایران د ملکی دفاعي ادارې د قومندان غلام رضا جلالی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي څېړنې او مطالعات ښیي چې سټاکس نیټ په امریکا او صهیونیستي اسرائیلو کې جوړ شوی ویروس دی. او په روسیه کې یو کوچنی سیاسي ګوند نن اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به د حاکم ګوند د کاندید ملاتړ ونه کړي. د یوازې روسیې په نوم د دې ګوند مشر سیرګی میرونوف وایي چې دا ګوند به خپل کاندید وړاندې کړي او د صدر اعظم ولادیمیر پوتین په مشرۍ د متحدې روسیې د ګوند ملاتړ کاندید ملاتړ به ونه کړي. د یوازې روسیې سوسیال ډیموکرات ګوند ته د داسې یو ګوند په سترګه کتل کیږي چې کرملین د مخالف کمونیست ګوند د رایو د راخپلولو په مقصد جوړ کړی دی.
شپږ بجې او اته دقیقې تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. په روان نیم سات خبرونه کې په کابل کې د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ د خبرو اترو په اړه درته ریپورت لرو. ولسمشر کرزی له ښاغلي ګرانی سره په خبري کانفرنس کې وویل
ښاغلي د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته دی ډیر واضح او مفصل پیام سره تشریف راوړی وو او دا پیام یې د افغانستان حکومت ته رسمي مذاکرات کې ولوست چې مطمئنه یم دوی به څه خبرې پر وکړي.
دغه راز په لغمان کې د 201 سیلاب کلوردو په انګړ کې د نن ورځې د ځان وژونکي حملې ریپورت لرو او په قندهار کې د امنیتي پیښو حال هم درکو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل افغانستان څخه په سګنی اوړي کې د عسکرو استل به مهم وي او کوم سمبولیک بڼه به ونه لري. په دې اړه مفصل ریپورت اوریدلی شي او د خوړو د نړیوال پروګرام د دې خبرداري په اړه درته مرکه لرو چې وایي که د دوی سره عاجل مالی مرستې ونشي نو میلیونونه افغانان به د خوراکي موادو د نشوالي له ستونزې سره مخامخ وي. دا ازادي راډیو ده. په کابل کې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوه هیوادونو ترمنځ د سولې د یو ګډ کمیسون په ترکیب موافقه وکړه. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل چې په دې کمیسون کې به د پاکستان له لوري د پخپلا او د دې هیواد لوی درستیز پرویش اشفاق کیانی او استخباراتو مشر شجاع پاشا هم شامل وي. افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې افغانستان به هم د کمیسون په جوړېدو کې ورته اقدامات وکړي. کابل ته په دې سفر کې له صدر اعظم ګیلانی سره لوی درستیز ګیلانی او د آی اس آی مشر شجاع پاشا او ځینو
ځینو نورو جګپوړو چارواکو ګډون درلود. له افغان چارواکو سره لکتنې وروسته جمهور رئیس حامد کرزي او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په یو خبري کانفرنس کې یو لړ څرګندونې وکړې چې احمد زبیر ژمنه رپورټ وړاندې کوي.
په کابل کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ به د پوځي او استخباراتي جګپړو چارواکو په ګډون د سولې یو ګډ کمیسون رامنځته کیږي. د دې کمیسون وړاندیز پاکستان ته د افغانستان د سولې اداري شورا د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې شوی و چې هدف یې په افغانستان او پاکستان کې د سولې له پروسې سره مرسته کول بلل شوی و. د ارګ په ماڼۍ کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره د صدر اعظم ګیلانی په مشرۍ پاکستاني پلاوي کتنی وروسته چې د هیواد استخباراتي ادارې ISI مشر شجاع پاشا او لوی درستیز پرویز اشفاق کیانی هم پکې شامل وو. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان لوري د وړاندیز هرکلای وکړ چې په ګډ کمیسون کې به صدر اعظم لوی درستیز او د استخباراتو مشر هم ګډون ولري.
کمیسیون مشترک صلح کې قبلا
مسله د سولې ګډ کمیسیون چې په خواز موږ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ساتو د پاکستان لوري د دولت تر ټولو لوړی کچ تر رسیدلې دي چې اوس د هغوی لوري د صدر اعظم لوی درستیز او د استخباراتو د رئیس لخوا رهبری کیږي. افغانستان د پاکستان د دې وړاندیز هرکلی کړی دی. لا افغان لوري په دې کمیسیون کې د سولې د اعلی شورا رئیس هم شامل وي.
جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې د ګډ کمیسون د جوړېدو په برخه کې به افغان دولت هم ورته اقدامات وکړي. هغه وویل افغانستان به د پاکستان لخوا په دواړو هیوادونو کې د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره د دې هیواد په وړاندیزونو مثبت غور وکړي. جمهور رئیس کرزی وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دوی هم پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل په افغانستان کې د سولې او ثبات تامینېدل د پاکستان د خلکو د سولې، امنیت او ښېګڼې لپاره هم مهم دی. هغه وویل دوی موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه د پرمختګ چارو ته لومړیتوب ورکوي او په دې برخه کې به له پراخو بشري او طبي منابعو څخه ګټه اخلي. د یو پښتنې په ځواب کې ښاغلی ګیلانی هم هغه انتقادونه رد کړ چې وای د پاکستان قبایلي سیمه د ترهګرو لپاره د پناه ځای دی.
I want to dispel this impression that
زده مفکره پر ځای نه بولم چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګرو خوندې پناه ځایونه دي. موږ دواړه لوري په دې موافق کې چې کله زموږ په سیمو کې پوځي عملیات کیږي وسلوال مخالفین افغانستان ته راځي او کله چې په افغانستان کې د ناټو لخوا پوځي عملیات کیږي هغوی پاکستان ته راځي. له همدې امله موږ باید استخباراتي، دفاعي او سیاسي همکاري ډېرې کړو. دواړه هیوادونه زیانمن کیږي. موږ سره ورونه او ګاونډیان یو. موږ باید له دې ډېر زیانمن نه سو. باید خپل ګډ دشمن پیدا کړو.
د پاکستان لوري له افغانستان سره د سولې په ګډ کمیسون کې د پاکستان د صدر اعظم لوی درستیز او د استخباراتو د مشر ګډون د سولې په پروسې کې د پاکستان داسې لیوالتیا ښیي چې په خاطر دې نه و څرګنده کړې. افغان دولت ښایي د سولې په بهیر کې یو لوی لاسته راوړنه وبولي. خو د نن په افغانستان کې ځینې کړیو او د سیمې ځینو هغو هیوادونو ته له اندېښنې هم خالي نه دی چې د افغانستان پر روانې جګړې او د سولې د پروسې په برخه کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه ګوري. پاکستان تل په دې تورن شوی چې پوځي او استخباراتي کړۍ د افغان دولت له مخالفینو سره مرسته کوي او په خپله خاوره کې د هغوی روزنځایونه او پناځایونه پالي. هغه تور چې پاکستانو چارواکو تل رد کړی دی.
و امر دل چې د پاکستان صدر اعظم ایسید یوسف رضا ګیلانی نن په کابل کې افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویل چې د دوړو هیوادونو استخبارات باید د تروریزم پر وړاندې جګړه کې هماهنګ وي او یو بل سره باید پراخه همکاري ولري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې غړو د شنبه پر ورځ د دوی په عمومي غونډه کې په پرله پسې توګه د هیواد د پیژندل شو شخصیتونو ترور په کلکه وغنده او پر دولت یې انتقاد وکړ چې د داسې شخصیتونو په وژلو یوازې خواشینی څرګندوي. دوی له دولت څخه په زغرده وغوښتل چې د کندوز د والي امنیت قومندان د کونړ د قومي مشر ملک زرین او د قندار د امنیت قومندان مجاهد قاتلان دې ژر تر ژره عمومي او سزا دې ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښو د عاملانو موندلو ته هڅې تیزې کړې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې د یو شمیر دولتي چارواکو وژنې د ولسی جرګې د غړو له سخت غبرګون سره مخ شوې دي. د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د دوی په بحثونو کې پر دولت انتقاد وکړ چې د هیواد د پیژندل شوو جهادي او قومي مشرانو په ترور یوازې خواشینی څرګندوي خو د پیښو د عاملینو موندلو ته لازمې هڅې نه کوي. د ولسی جرګې غړي محمد یونس قانوني وویل خلک باید وپوهیږي چې د داسې تروریستي بریدونو پر وړاندې د حکومت پریکړه څه ده او څه باید وکړي. ده وویل
انجینر عمر در قندوز، مولانا سیدخیل، خان محمد خان در قندار شهید شد، ملک زرین شهید شد، ده تن از
هم انجینر عمر و مولانا سیدخیل په قندوز کې، خان محمد خان په کندهار او ملک زرین په کنړ کې ووژل سول او همدارنګ زموږ لست نگران همکاران په تیر دوره کې شهیدان سول. خو دولت یوازې خواشینی وښول او ویل دا د سولې د دشمنانو کار دی. هیله ده دا موضوع د جرګې په راتلونکي غونډه کې جدي ونیسو.
سره له دې چې په هیواد کې د مخالفینو په بریدونو کې د دولتي چارواکو، قومي مشرانو او جهادي شخصیتونو وژنه کومه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې د کندوز، کونړ او کندهار په ولایتونو کې داسې شخصیتونه ووژل شول چې دولت ته مهم خلک وو او څلور واړه یو له بل پسې تر برید لاندې راغلل. د جرګې غړي ناصری وویل ډېر ځله لیدل شوي چې د وژونکو پیښه او عاملین نیول شوي خو بېرته خوشي شوي دي.
ما په شدت ترور شخصیت های جهادی را محکوم میکنم و
زده دی جهادی شخصیتونو ترور په شدت سرغندم او دا پښتنه را سره ده چې هر ورځ ترورستان نیول کیږي خو هیچا د هغوی محاکمه او سزا ونه لیده. ولسمشر کرزی ترورستان ته سخت سزا حکم کړي خو هیڅکله عملي نسو.
د جرګې ځینو غړو دا هم ویل چې امنیتي ځواکونه د مخالفینو د بریدونو مخنیوي ته لازم تدابیر نه لري او سربیره پر دې د مجرمینو د دوسیو لسیړلو هم خلکو ته معلومات نه ورکول کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښو د عاملینو پیژندلو او نیولو ته یې هڅې تیزې کړې دي. د کورنیو چارو وزیر د کندهار ولایت ته تللی او ترې څرګندېږي چې په دې برخه کې به څېړنې وکړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
نن سهار په 201 سیلاب کل اردو انګړ کې ځانمرګي بریج څلور تنه افغان پوځیان وژلي او اته نورې ټاپې ان کړه. سره له دې چې یو شمېر عیني شاهدانو د ډېرو تلفاتو خبره کړې خو چارواکي وایي تلفات هم دومره دي. تفصیل له جلال آباده د داود وفا رپورټ کې.
د شنبه پوره سهار 9:30 بجې د لغمان ولایت اړونده د ګمبيري په دخته کې د 201 سیلاب قولي اردو په انګړ کې ځانمرګي بریټ څلور تن افغان پوځیان وژلي او اته تن یې ټپیان کړي. د سیلاب قولي اردو ویان محمد نعمان حاتیفي ازادي رادیو ته وویل
و جزئیات خبره کې مته اسرائیل دروم فقط 8 زخمي درین و 4
شهید دی. وایي دغه خبر جزئیات د دې چې یوازې اته تن زخمیان او څلور تن شهیدان شوي. خو د پیخي لسی مين زین او عيني شهیدان وویل په پیخه کې افغان او بهرنۍ دواړو پوځیانو ته ډېر روبلا وختي چې مړي او زخمياني په لوټوکو کې ننګرهار هوایي ډګر ته انتقال شوي. د ننګرهار روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد هم ویل چې څلور تنه مړه او اته تنه زخمیان روغتون ته ورغلي. دوی ویل
نن سهار د ننګرهار د عامه روغتیا روغتون ته اته تنه زخمیان او څلور نفر شهیدان راوړل شوي او د زخمیان درملنه په عمومي وضعیت بيخي خده او درملنه شوي. د عملیاتونه ورته اجرا شوي او ان شاء الله د دینه باندې مې کوټ رخصتي یې مې به زما سره مراقبت لاندې.
د وسلوانو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویل لوي اشتراکی د دوی دغه پلوی طالب د ملي اردو پولیسو کې فعال وو او بل اخره د شنبه پورز په بریټ کې بریالي شو چې له عمله افغان او بهرنۍ پوځیانو ته درنه مرګ جوړ لا وخت ده.
په کندهار او زابل ولایتونو کې هم په جلا جلا عملیاتو کې 38 تنه د دولت وسلوال مخالفان سره په تړاو نیول شوي دي. په نیول شو کسانو کې یو شمېر پاکستانیان هم شامل دي چې د چارواکو په خبره افغانستان ته د تخریبي او رانکارو اعمالو په هدف راغلي وو. محمد صادق رښتینی په لسی ریپورت لري.
په کندهار کې د 205 معتل کلی اردو مطبوعاتي دفتر په دوه جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دوی په 13 ساعتونو کې د پنجوایی په سپیروان او دارغنده بلوسوالی په لوی مناری کلی کې درودشتنه د وسلوالو طالبانو سره په تړاو نیولې دي. د خبرپاڼو په حواله په یادو سیمو کې یو شمېر وسلې، نشي توکي او چاودیدونکي مواد هم ځواکونو ته په لاس ورغلي. په ورته وخت کې د زابل امنیتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قومندان ډګروال عبدالمالک واحدي ازادي رادیو ته وویل دا کسانې په مرکز کلات کې نیولې. د کومندان په وینا په نیول شو کسانو کې درې تنه ماین جوړونکي پاکستانیان هم شامل دي چې غوښتلې په مرکز کلات او ولسوالیو کې د لوی لارو پر سر افغان او بهرنیو ځواکونو ته ماینو نه ځای پر ځای کړي.
دا عملیاتو په ترڅ کې موږ درې نفر طالبان نیولې دي. بعضې عملیاتونه او بعضې تخریبکارۍ په خاطر باندې افغانستان ته راغلي دي او غواړي چې دلته تخریبی عمل دغه کې چې هغه د مین انفجار دی مثلا د پلچکو انفجار دی مثلا د سړکونو انفجار دی او مصالحانه برخوردونه دي چې دوی د طالبانو سره یو ځای کېدل او مصالحانه برخوردونه دي.
بلخوا د دولت وسلوال مخالفین دا کوي چې نیول سوي کسان طالبان نه بلکې سیمه ییز خلک دي. قاری یوسف احمدی په یو استول سوي پیغام کې دا هم ویلي چې په زابل کې پر نړیوالو او کورونو ځواکونو حمله کړې او شپږ تنه سرتیري وژلي، خو امنیتي چارواکي دا اداره دوي.
په داسې حال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کموالي له امله د خپلو ځینو پروګرامونو د بندولو خبره کړې ده. د دې پروګرام د وروستۍ غوښتنې د دې پروګرام د افغانستان اړوند سکتوري ادارې اندېښمنې کړې دي دا چې افغانستان به کله د نړیوالو موسسو له دې ډول ګواښونو څخه خوندي کیږي او په ځان به بسیا کیږي. په ځانګړې توګه د غلې دانې په برخه کې په دې اړه د کرنې وزارت چارواکو د خپلو راتلونکو پروګرامونو یادونه کړې ده. زموږ همکارې زکیه غیاسي د کرنې وزارت له ویان مجید قرار سره په دې اړه خبرې کړې.
که په لومړي سر کې راته وایي چې په افغانستان کې څومره خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي؟
تاسو معلومه ده د اقتصاد وزارت د سروې مطابق چې هغه یوازینی مرجع ده د لوږې په برخه کې د ارقامو، د دې سروې مطابق په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. یعنې هغه خلک دي چې د هغوی غذا د هغوی لپاره لازمه اندازه کالوري نه شي برابرولی په طبي حساب باندې.
قرار صاحب، تاسو د دغه شمېرې له مخې تاسو څومره کولای شئ چې په روان کال کې د دغه کسان چې د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي غله ورته تولید کړی شي؟
البته دغه د لوږې مسله یوازې د تولید مسله او یوازې د غلې د شتوالي مسله نه ده، په دې کې نور مسایل هم راځي. خو د غلې د تولید له درکه په افغانستان په هغو کلونو کې چې ورښتونه څه لري ډېر زیاته ستونزه نه لري. که څه هم زموږ د سږکال د حاصلاتو لپاره تر اوسه ناوختي ده، یعنې موږ د می د میاشتې په اخرو کې د خپل د راتلونکي کال د حاصلاتو د ارزیابۍ لومړی راپور صادروو. دغه راپور په اساس باندې بیا موږ ویلی شو چې افغانستان به سږکال څومره غلې ته ضرورت ولري چې بهر نه یې وارده کړي او څومره به په داخل کې تولید کړی شي. خو کال ته په کتنه او دا سږکال ورښتونه ښه دي، ویلی شو چې انشاءالله که څه طبیعي آفات مثلا د راس په برخه کې نه وي او نور ستونزې موجودې نه وي، انشاءالله افغانستان به د غلې تولید له لحاظه سږکال هم په ښه کچه وي.
ښاغلی قرار ډبلیو اف پی د سی او اعلامیه خپره کړې چې دوی تر اګست میاشت پورې کوم مرسته چې کوي د هغوی دپاره پیسې لري، وروسته د هغې نه دوی پیسې نه لري. کېدای شي د دوی پروګرامونه له سقوط سره مواجه شي او یا ځنډ پکې راشي. تاسو چې د تیرو څو کلونو کې ډبلیو اف پی مرسته کړې دي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې، آیا دغه مؤثره وي او که چیرې د دوی دغه پروګرامونه په ټپه ودرېږي نو د کرنې په وزارت باندې او هغه برخې چې کرنې وزارت سره دوی سپورټ کولې څه منفي اغېز به ورباندې پرې باسي؟
په تیرو دوو کلو کې د ډبلیو اف پی فعالیتونه د کرنې وزارت سره فوق العاده همغږي شوي دي او همغږي ډېره بهتره شوې ده. بالخصوص په تېر کال کې موږ په لرو پرتو سیمو کې د ستراتیژیکو ذخایرو د خوراکي موادو ذخایرو د تقریب په برخه کې دوی نه ښه مرسته اخیستې ده. خو د خوراکي موادو د رسولو په برخه کې، د انتقالاتو په برخه کې، دغسې د په لرې پرتو سیمو کې او په هغه سیمو کې چې د په ژمیو کې د انتقال د ستونزو سره مخامخ وي، په هغو ستونزو کې بیا چون ډبلیو اف پی د مخکې نه په دې برخه کې کار کړی دی، هغوی ښه امکانات او ظرفیت او زیربنا لري. د دغې زیربنا نه استفاده د کرنې وزارت لپاره د اوس لپاره ډېره مهمه ده او په دغه خاطر باندې تل مرستې چې ډبلیو اف پی سره کېږي هغه زموږ د فعالیتونو او د هغو فعالیتونو چې د هغوی سره همغږي کېږي د هغو په مسؤلیت باندې فوق العاده مرسته او تاثیر لري.
قرار څه ستاسو غوښتنه څه ده د نړیوالو نه او هغه دونران نه چې له ډبلیو اف پی سره یې په تېرو کلونو کې مرستې کړي دي؟ تاسو غوښتنه ورنه څه ده چې تر څونه وخته پورې له هغوی سره مرستې وکړي تر څو تاسو ورته خود کفا شي یعنې په خپلو پښو ودرېږئ؟
زموږ غوښتنه یوازې د ډبلیو اف پی برخه کې نه، بلکې د ټولو هغو نورو د مرستې غوښتنه ده چې هغه زموږ بزګر په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه حمایه کوي. موږ د دې مرستو هرکلی کوو او دا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په ګټه بولو.
یعنې تاسو د ډبلیو اف پی مرستو ته په ځانګړې توګه تر څو کلونو پورې ورته اړتیا ولرئ؟
په دې برخه کې خو ښایي د افغانستان د کرنې وزارت راتلونکو څو کلونو کې یو ښه ظرفیت رامنځته کړي، اما چون موږ اوس هم د استراتیژیکو ذخیرو برخه کې او بخصوص د انتقالاتو برخه کې ستونزې لرو او د غذا د توزیع په برخه کې ستونزې لرو، نو د اوس لپاره ښایي د کرنې وزارت د ټول مسؤلیت اخیستلو ته چمتو نه وي. په دغه خاطر موږ د ډبلیو اف پی او د نورو مختلفو ارګانونو ښه فعالیت ته اړتیا لرو.
موده یې ټاکلی شئ چې څومره مودې لپاره ورته اړتیا لرئ؟
زموږ د استراتیژیکو ذخیرو تقویه پلان دا دی چې موږ په راتلونکو درې تیر تر 15 کلونو کې په افغانستان کې د حد اقل 1 میلیون ټن غنمو د ذخیره امکانات رامنځته کړو او دا امکانات باید په بشپړه توګه په لرې پرتو او نږدې پرتو ټولو سیمو کې موجود وي. په هغه صورت کې بیا زموږ ضرورت چې دی د ځایي مصونیت په برخه کې بهرنیو لورو ته ښایي کم وي، اما اوس فعلاً چون دغه ذخیره ظرفیت موجود نه دی او له بل طرفه زموږ لارې ګودرې هم ستونزې لري، په دغه خاطر باندې موږ په لرو پرتو سیمو کې د خپلو ذخیرو تقویه لپاره او دغسې په عموم کې د افغانستان دننه کې ذخیرو د موجودیت له امله بیا موږ نړیوالو شرکاو یا پارتنرانو ته ضرورت لرو، د هغوی مرسته چې دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده. په دغه خاطر ښایي تر راتلونکو 2 کلونو پورې افغانستان په دې برخه کې د قوي نړیوالو پارتنرانو لکه د WFP او نورو مرستې ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې مو د خوراکي موادو د ستونزې په اړه د کرنې وزارت له ویان مجید قرار سره مرکه واورېده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او سم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مفصل ریپورت. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي سره لدې چې د دې هیواد دولت له ملګرو ملتونو سره په یو لوزنامه کې کډوالو ته یو لړ اسانتیاوي ورکړي دي، خو دوی لا هم ترې بې برخې دي. د کډوالو په وینا که څه هم چې د 2012 کال تر پای پورې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اجازه لري، خو بیا هم د پولیسو لخوا ځورول کېږي. مجیب رحمان انګار پرې رپورټ لري.
په پاکستان کې میشت هغه افغانان چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او د دې هیواد د احصایې له عمومي ادارې سره ثبت او راجستر دي، شکایت کوي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره بیا هم له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. مهاجرین وایي سره له دې چې د یادو ادارو ترمنځ په شوې موافقه کې راغلي چې ټول هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري د ځایي خلکو په شان کولی شي له بانکي، مخابراتي او ځینو نورو سهولتونو څخه استفاده وکړي، خو لا هم دوی ترې بې برخې دي.
زما نوم سید شفیق دی، د کونړ یم او اوس فلحال پېښور کې اوسېږم. کومګه د بانک اکاونټ په دینه شو خلاصولای یا یو سیم کارت په دینه شو اغستلې، د جی پی او هغه ختم پینې شو اغستلې د پوسټخانه نه، نو بیا ځوم چې د دې کارتونو څه فائدہ نشته.
زمانو رحمت الله د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی ما، او دلته په بوټ کې اوسېږو. مونږ دا کارتونه چې نوی کول مونږ ته دا ویل چې پاکستان کې تاسو لکه داسې لکه څنګه چې پاکستانی ته به د غلري صرف هم دومره فرق دی چې تاسو د 2 کال لپاره سي، نو په دې باندې نه یو سهولت هم پکې مونږ ته رانغه.
د مهاجرینو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او د پاکستان د دولت ترمنځ د 2001 کال د پریکړې لمخې د قانوني اسنادو لرونکو افغان مهاجرین پر یادو سهولتونو سربیره په آزاد ډول په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه لري، خو ځینې افغانان بیا شکایت کوي چې ډیری مهال د پولیسو لخوا ځورول کیږي.
تروریزم بورډ کې روان مې چې څنګه زیرزمینی باندې راو ختم، نو پولیسو ونیولم. نو زما تعالی شي واغسته ما سره 3000 روپۍ، ما ته ویل چې ته خو ماجری، نو ما ورته خپل کارډ خو چې ما سره کارډ شته دي، نو بیا راته ویل چې دغه پیسې به ته مونږ سره نیمې. اخیری بیا رانه 900 روپۍ واغسته.
بلخوا د پېښور پولیسو یو تن افسر خورشید خان بیا د ادعاوې بیا اساسه بولي او زیاتوي چې که په ورته تورونو ککړ پولیس ور وپیژندل شي نو له قانوني چلند سره به مخ شي.
سوال نه پیدا کیږي چې دا څه شو، چې دا څه کمپلینټ دي؟ مونږ دې ته نیو ناست یو دی بغلاګانې کې مونږ به پریدو برابر وي. مونږ دستې کې وبا سفرونو درې څلور کسه مونږ د نوکرې نه وکړي دي. څوک وایي چې ما نه پیسې غست دي را دي چې مخامخ مونږ ته پي چې څوک وي ابو تر وغواړو چې ویډیو کنفرم دي په سات دې کې کار زارو شته دي نه.
که څه هم یو انیسیار د راجستر شوی او مهاجرینو د خوندیتوب مسولیت پر غاړه لري، خو په اسلام آباد کې د دې ادارې ویاند دنیا اسلام خان وایي چې په دې برخه کې یوازې هغه مهال امنیتي ادارو ته په رسمي ډول شکایت کولای شي چې د کوم زیانمن شوي کس له لوري دوی ته ټول شواهد په لاس کې ورکړل شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نویو مهاجرت کارتونو لرونکو ته کومې اسانتیاوي ورکړل شوي، نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نوی رجسٹریشن کارڈ کی هغه فیچر دی چې کوم په زوړ یا ایکسپایر کیو آر کارڈ کې ولو حکومت پاکستان د اجازه تر کړې او خلک بانک اکاؤنٹ یا پیسې د یو ملک څخه بل ملک ته د ویسترن یونین په ذریعہ باندې ترانسفر کړي، او درګور ته لو فائدہ ده چې د پروټیکشن ډاکومنټ دی چې هغه افغانان کارډونه لري هغه ته د یو این ایچ سی آر او د پاکستان حکومت تحفظ حاصل دی. دا رنګ خلک په پاکستان کې په قانوني حیثیت 2012 کال پورې اوسېږي.
د پاکستان دولت د یو این ای سی آر په مرسته په 2001 میلادي کال کې هغو افغان مهاجرینو ته چې د 2006 کال په سرشمیرنه کې ځانونه ثبت کړي ول په دې هیواد کې د اوسېدو 3 کلن کارتونه ورکړل. په 2010 کال کې د یادو ادارو ترمنځ د نوي لوزنامې لمخې د دې کارتونو د اعتبار موده د 2012 کال تر پایه وغځول شوه چې لمخې د څه باندې 1,000,000 او 6,00,000 مهاجرینو کارتونه تر یادې نیټې پورې تمدید کړل شول. افغان مهاجرین د یادې لوزنامې پر اساس ورکړل شوي امتیازات خپل روا حقوق بولي او غوښتنه کوي چې د پاکستان دولت باید د ملګرو ملتونو د قوانینو درناوی وکړي. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، اسلام آباد.
د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې دي. د نن ورځې د خبرونو وروسته